په خبر کې سهار لس بجې شو ورېدونکو د مشال رادیو په دې دویمه غړې کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او د مشال رادیو ونیس پروګرام پام کوه. درورو خبرونه له احمد شاه اعظمي و.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د بلوچستان په کوټه ښار کې په یو ځایي مسافرونکي بس کې چاودنې څه باندې دېرش کسان ته مرګ ژوبله اړولې ده. د پاکستان وزیر اعظم د امریکا د ولسمشر په بلنه په خپل درې ورځني دوره واشنگټن ډي سي ته روان شوی دی. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي په ایران کې تېرې اونۍ د دوو کم عمره کسانو پانسي کول غندلې دي. اوس بشپړ خبرونه. د بلوچستان په کوټه ښار کې په یو ځای مسافر وړونکي بس کې چاودنې څه باندې دېرش کسان ته مرګ ژوبله اړولې ده. د پولیس چارواکو په خبره چاودنه پرون ماښام ناوخته په سریاب سړک له دوکاني بابا څلور لارې سره په یوه لوکل بس کې وسوه چې وژل سوي او ژوبل سوي ټول عام وګړي دي. د بلوچستان د کورنۍ چارو سیکرټري اکبر حسین دوراني تر چاودنې سمدستي وروسته د کوټې په سنډیمن روغتون کې خبریالانو ته وویل چې چاودنه د دې بس په شا کې د ایښودل سوو چاودېدونکو توکو له کبله سوي چې له یوه ځایه بل ته وړل کېدل.
بس ایک جو تھی وہ سریاب روڈ پہ جاری تھی, عام پسنجر کوچ ہے.
دا لوکل بس پہ سریاب سڑک ل شار څخه هغه خواته رہی و چې دا شاید د ورځی اخیرنای لوکل بس و. نو ځکه ل خلکو ډیر ډاکو لاندې هم خلق ناست وو او بارا پرچت هم خلق سپاره و. نو د دې بس په شا کې چاودنه سوي چې په کې تر وسه پورې یو لسنه وجل سوي او اتلس نور ټپیان دي
او 18 زخمی ہے.
بلخار دروختون چارواک مشال لاډیو ته ویل چې په چودن کې څه باندې شل کسان ژوبل سوي دي چې د درو حالت د اندېښنې وړ دي. د پولیس په خبره په بس کې له 15 دیر څخه تر 40 پورې مسافر سپاره و. د دې چودنې ذمہواري تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیستې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا په درې ورځنۍ دوره واشنگټن ډي سي ته روان شوی دی. نوموړي ته د دې دورې بلنه د امریکا ولسمشر باراک اوباما ورکړې وه. د خپل واک پر مهال دا دوهم ځل دی چې نواز شریف له امریکایي چارواکو سره د لیدو لپاره دې هیواد ته سفر کوي. د وزیر اعظم هاوس لخوا په خبر رسوي بیان کې ویل شوي چې نواز شریف له باراک اوباما د امریکا لمرستیال ولسمشر جو بایدن او د دې هیواد له یو شمېر وزیرانو سره د دواړو هیوادونو پر اړیکو سربېره پر یو شمېر نورو اړوند چارو خبرې اترې کوي. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې پروسه به د دواړو مشرانو ترمنځ د لیدو یوه مهمه موضوع وي, ځکه چې څو ورځې وړاندې اوباما په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د اسارېدو د مودې غځولو پر مهال په وینا کې ویلي وه چې واشنگټن ته د نواز شریف د سفر پر مهال به پر نوموړي ټینګار وکړي چې وسوال طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر کړي. پاکستان امریکا سره د مرستو په مات کې د 2009 کال راهیسې 4.6 ارب ډالر ترلاسه کړی دی. ټاکل شوی چې امریکا به په 2018 کال کې پاکستان ته څه باندې 940 ملیون ډالر نور ورکړي. ناټو پرون اعلان وکړ چې د ترکی جرمنی او اټلی حکومتونو پریکړه کړې چې په افغانستان کې د خپل عسکرو وسنۍ شمیر پر ځای وساتي. په اروپا کې د ناټو لوی کمانډان جنرال فیلیپ بریدلوف رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې یو شمیر غړو هیوادونو په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د خپل ګډ پوځي ماموریت د جاري ساتلو ډاډ ورکړی دی, خو نوموړي په دې اړه نور تفصیلات ورنه کړل. ناټو اوس په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې نږدې 6000 پوځیان لري او د دې ماموریت د پای ته رسیدو نیټه یې نه ده اعلان کړې. خبرونه لمشال اډیوس خوري. د سعودي عربستان د بهرنی چارو وزیر وایي چې د شام له حکومتي ځواکونو څخه د ایران ملاتړ د دې مخه نیسي چې تهران په شام کې د سولې د ټینګولو لپاره په هڅو کې رول ولوبوي. عادل الجبیر په ریاض کې په یو خبري غونډه کې وویل ایران په هغه صورت کې د شام د بحران په حل کې ونډه لرلای شي چې په شام کې لاسوهنې بند کړي.
عليها الانسحاب من سوريا وعليها
ايران باید له شام څخه ووزي. د بشر الاسد رژیم ته د وسلو ورکول بند کړي او د حزب الله په څیر شام ته استول سوي شیعه ملیشه او وباسي. نو بیا کولای شي د شام په سولیز حل کې ونډه واخلي, خو ایران اوس مهال په جګړه کې شکیل او داسې هیواد دی چې په شام کې د عربانو سیمه قبضه کړي.
عربیه فی سوریا
الجبیر پر ایران ژغ وکړ چې د لبنان, شام, عراق, یمن او نورو عربي هیوادونو په چارو کې د لاسوهنې نه کوي. سعودي عربستان چې د بشر الاسد د وسلوال اپوزیشن ملاتړ کوي په ښکاره توګه په شام کې سرتیري او سلاکاران نه لري. د ملګری ملتونو عمومي منشي بان کی مون په ایران کې تیرونی د دوه کم عمر کسانو پانسی کول غندلی او ژاغې کړي چې پر دا ډول پانسیانو د بندیز ولګول سي. فاطمه سالبهی ته په دې پانسی ورکړل سو چې نوموړي په 14 کلنۍ کې هغه وخت یو کس وژلی و کله چې دا په زور ودیدل. بلخوا سمت زهابی ته په 19 کلنۍ کې د خپل یو شپونکي ملګري د وژلو په جرم پانسی ورکړل سول. بان کی مون پر نوول چې نوموړي د تیرې اونۍ پانسیانو ډېر غمجن کړي دي او ویره لري چې دا عمل به په ایران کې یو پریشانه کوونکی رجحان دود کړي. بلخوا د بخښنې نړیوالې ادارې انټرنیشنل وایي چې په ایران کې 160 کم عمر کسانو یا ماشومان ته د پانسی سزا اورول شوې ده. کروشیا هغه زرګونه کډوال ته اجازه ورکړې چې له سربیا سره پر پوله بند پاتې و. تر 3000 زیات کډوال پر بیرکاسو پوله په یخنی او باران کې ایسار و تر څو پرون د دوی په وړاندې کروشیا دروازې پرانستلې. د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان یونیسیار یوې ویاندې میلیتا سون ایچ وویل چې د څه ډول اعلان پرته پوله پرانستل سوه چې بیا وروسته ټول په منډه داخل سول. بلخوا اوس هم ګڼ شمېر کډوال د کروشیا په داخل کې د کروشیا او سلووینیا پر پوله بند پاتې دي. د کډوال په منځ کې تر هغه وروسته تاوتریخوالي مخ په زیاتېدو دی لکه چې پر پولو د نوو بندیزونو لګېدو وروسته د دوی پر مخ د لوېدیځ په جرمنی کې د پیګیډا په نوم د سخت دریځ غورځنګ پلویانو او مخالفانو پرون لاریونونه وکړل. پیګیډا په لویدیځ کې د اسلام پالنې او د کډوالو له ورتګ سره سخت مخالفت لري. د غورځنګ څه باندې 60,000 پلویان او څه باندې 14,000 مخالفان پرون د جرمنی په ډریزډن ښار کې لارو او کوڅو ته راوتلي وو. د غورځنګ پوره یو کال وړاندې په همدغه ښار کې لومړی لاریون کړی و. پولیس ویلي چې پر دې مهال کلک امنیتي تدابیر نیول سوي وو خو د پیګیډا د پلویانو او مخالفانو ترمنځ خال خال نښتې سوي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر د پیګیډا حرکت غندلی او پر خلکو یې شک کړی چې د دې غورځنګ په ملاتړ په لاریونونو کې له ګډون ډډه وکړي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې په وړاندې درېمه یو ورځنۍ لوبه کوي. مخکې تر سره سوو دوو لوبو کې یوه افغانستان او یوه زیمبابوې ګټلې ده. دواړه لوري به په چهارشنبه او پنجشنبه هم سیالي کوي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو اوریدل چې احمد شاه زمي وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. پرون ماخام په کوټه کې شوی بمی چاودنې 11 کسان وژلي او یو شمېر نور یې ټپي کړي دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا د ولسمشر براک اوباما په بلنه واشنگټن ته سفر پیل کړی دی. د سیمه ایزو چارو شنن کې وایي دواړه مشران به ښایي په افغانستان کې د روانې جګړې او د هغه هیواد د روغې جوړې په اړه هم خبرې وکړي.
د امریکای چارواکي د میا نواز شریف سره خبرې تفصیلي چې د افغانستان په اړه ځینې فیصلې هم وشي.
فاټا سیکریټریټ وایي د خیبر جن صاحب په باړه او تیرا کې د نام نه یو پوځي عملیاتو له وجې د خلکو کورونو ته د وخت او توانونو معلومولو لپاره سروې پیل کړی دا باړې او تن چې کورې نړول شوی له حکومت د مرستې غوښتونکي
مو چې کوم دی او کمرې ویرونه شوې ری چټونه په باندې نشته راي دا د وشي چې سروې د امسایي وشي مولا را چې کوم دی د حکومت مخار شې ملو شي.
او په کبالي سیمو همداراز خیبر پښتونخوا کې د وسلوالو لخوا یو د پام وړ شمېر سکولونو په بمونو سره د الوزولو باوجود د دغو سیمو جنکۍ زده کړو ترلاسه کولو ته لیواله دي.
هغوی وایي چې فرض که دوی غواړي چې جنکۍ د سکولونو ته نه ځي نو دوی مونږ نه شي منلی کولی. مونږ به خپل تعلیمي ادارې ته تلل نه بندو.
ونیس پروګرام پام کوه هم اوري هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم مولانه رپورٹ د بلوچستان د مرکز کوټه پر سریاب سړک په پرونه 14 کې د دوه ماشومان په شمول یو لستنه وجل شوی او تر شل زیات نور جوبل شوی دی. د پولیسو په خبره 14 په یو لوکل یا ځایی بس کې شوی چې وجل شوی او ټپیان یې اکثره ولسی وګړي دي. د 14 مسولیت تر اوسه کمې ډلې قبول کړې نه ده. خدای نور ناصر له کوټه رپورٹ راکوي.
د کوټه شهر د پولیسو په خبره د دوشنبه په ماښام ناوخته په سریاب سړک له دوکاني بابا څلورداري سره په یو لوکل بس کې 14 تر 1000 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. د پولیسو په خبره په 14 کې ټول وژل سوي او ټپیان ولسی وګړي دي چې په شهر کې د ورځې تر تیرېدو وروسته ماښام خپل کورونو ته رهي وو. یو سپینجری ټپي تانه چې د سنډیمن روغتون پر بستر پروت وو مشال راډیو ته د سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ. چاودنه وسوه، بیا مې زورور غږ واورېد. تر هغه وروسته لمبې سوې او بیا زه په ځان نه یم پوهېدلی. زه په دې لوکل بس کې کور ته روان وم. د صوبې د کورنیو چارو سیکرتر اکبر حسین دورانی چې تر چاودنې سمدستي وروسته د کوټې سنډیمن روغتون ته راغی، همالته یې له رسنیو سره په خبرو کې وویل د لومړنیو پلټنو پر اساس چاودنه د دې بس په شا کې د شوبل سویو چاودونکو توکیو له چولو سوی چې همدا چاودونکي توکي یې په دې لوکل بس کې له یوه ځایه بل ځای ته منتقلول. داسې ده چې همدا لوکل بس په سریاب سړک له ښار څخه هغې خوا ته رهي وه چې دا شاید د ورځې اخیرنی لوکل بس و، نو ځکه له خلکو ډېر ډک وه. لاندې هم خلک ناست وو او بارا پر چت یې هم خلک سپاره وه. نو د دې بس په شا کې چاودنه سوې چې په کې تر اوسه پورې یولس تنه وژل سوي او اتلس نور ټپیان دي. که څه هم اکبر حسین دورانی رسنیو ته د یوولسو تنو د وژل کېدو تایید وکړ، خو سنډیمن روغتون ته چیرې چې ټول مړي او ټپیان راوړل سوي وو د مړیو شمیر لس وو. او د پولیسو ویاند جاوید غرچین هم رسنیو ته په لیږل سوي بیان کې د لسو تنو د وژل کېدو تایید کړی چې په ټپیانو کې یې بیا د روغتون د ډاکترانو په خبره د درو کسانو حالت د اندېښنې وړ دی. د کوټې په سریاب سړک یا د چاودنه په داسې وخت کې کېږي چې په دغه ښار کې د محرم الحرام په راتګ سره د امنیتي ادارو لخوا د سختو امنیتي تدابیرو د نیولو ادعا سوي. بلې خواته د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف او د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوچ د دغه چاودنې په سختو ټکو کې غندنه کړې او اړونده چارواکو ته یې د پلټنو امر کړی. هلته د رپورټ تر بشپړېدو پورې د دغه چاودنې مسؤلیت کومې ډلې قبول کړی نه دی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په ځانګړي بلنه د هغه هیواد پایتخت واشنگټن ته روان شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نواز شریف به امریکا ته د سفر په ترڅ کې پر باراک اوباما سربیره د امریکا له یو شمېر جګپوړو دولتي او همداراز پوځي چارواکو سره وګوري او په دواړو ښځو اړیکو سربیره به پر نړیوالو او سیمه ییزو موضوعاتو خبرې ورسره وکړي. که څه هم دغه وزارت دغه سیمه ییزې مسلې نه دي په ګوته کړي، خو د پاکستان د سیاسي چارو پوهان وایي د افغانستان موضوع به د نواز شریف او امریکایي چارواکو د لیدنې د سر موضوع یو خاید وړ خوایو په دغه لیدنو کې د افغانستان په اړه ځنې پریکړه هم وکي. له پیښورا د ذبیح الله شفق رپورټ اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه پر ورځ په خبري کړي خبر پاڼه کې ویلي، ښاغلی شریف دا سفر د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په بلنه ترسره کوي چې په ترڅ کې به یې پر اوباما سربیره د امریکا له ځینو جګپوړو سیاسي او پوځي مشرانو سره وګوري او په دوه اړخیزو اړیکو سربیره به ورسره پر ځینو نړیوالو او سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز هم د افغانستان موضوع د صدر اعظم شریف د سفر مهم ایجنډا بللې او په خبري چې په دې اړه به له امریکایي چارواکو سره تفصیلي خبرې وکړي. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي امریکا ته د ښاغلي شریف سفر د دواړو هیوادونو د اړیکو او سیمې لپاره مهم ارزوي. په پیښور پوهنتون کې د سیمه ییزو مطالعاتو مرکز مشر پروفیسر ډاکټر سرفراز خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
باهمي تعلقات د پاکستان او د امریکا مخې هم وي او ورسره ورسره د کمزرب ازم پاکستان کې روان دي او دې ځنه مختلف دهشتګرد چې دي هغه او تښتېدلو افغانستان دې لپاره به هم هغه خبره کوي. ورسره ورسره کولیشن سپورت فنډ ورته موږ وایي هغې نر کې به هم خبره کېږي. دې سره سره کاري دا چې کوم هند کې ډېره انتهاد پسندي شروع ده دا به هم پکې راځي او ورسره ورسره چې کوم نیوکلیر خلک دي نو ما نه دی خیال چې دا وخت به پاکستان او امریکا نیوکلیر ډیر اوخی شي.
د پاکستان صدر اعظم په داسې وخت کې امریکا ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د دې هیواد په کوربتوب د افغان دولت او طالبانو د سولې مذاکرات ځنډیدلې دي. تر دې مخکې د دې خبرو اترو لومړی پړاو د جولای په اوومه اسلام آباد ته نږدې په مری کې ترسره شوی و چې دواړه غاړه پکې د سولې د خبرو پر جاري ساتلو سلا شوي وو. د سیاسي چارو کارپوه شمیم شاید په دې باور دی چې د افغانستان د سولې پروسه به د امریکایي او پاکستاني چارواکو د خبرو د سر موضوع وي او د دې لامل د افغانستان وروستی امنیتي وضعیت او د امریکا د ولسمشر وروستۍ څرګندونې بولي.
په دې دوره کې افغانستان د ټولو یو مهم سبجیکټ دی او په دې باندې به د امریکې د چارواکو سره ارو مرو خبرې کیږي. د دې دورې نه وړاندې په افغانستان کې ډیولپمنټ شوي دي چې په هغه کې د کندوز پیښې دي، په هغه کې د ننګرهار پیښې دي. دغه پیښو له کبله د افغانستان او پاکستان ترمنځ تعلقات ډېر زیات خراب شوي دي، ډېر زیات په یو بل باندې تورونه لګي. امریکا په افغانستان کې د امن ضمانت ورکړی دی، نو په دې وخت د امریکي چارواکي د میاں نواز شریف صاحب سره خبرې کوي او په دې کې به کېدی شي چې د افغانستان په هکله ځینې فیصلې هم وشي.
د یادونه وردا چې ځینو پاکستانی رسنیو هم د افغانستان موضوع د صدر اعظم شریف د سفر مهمه ایجنډا بللی او یو جګپړي دولتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی اکسپرس ټریبیون رسپانې ته ویلي چې د افغانستان د سولې د پروسې بیرته پیلول به د نواز شریف د سفر مهمه ایجنډا وي او ښایي په دې اړه تفصیلي خبرې وشي.
لپی خبر زمون خبریال زبی شفق کو پاکستانای دی ایکسپریس ٹریبیون رسپانه دی و پاکستانی چرواکی خبره راغستی چویلی دی زرب د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنز د سولې زندیدلی خبری بیا پیل شي. دغه چرواکی چې نوم یې نه دی غسل شوی ویلی پاکستان د خبرو د بیا پیل دو ترتیبات نیولې دي. اسمت چاروان تفصیل راکوي.
دغه پاکستانی چارواکي په قول اکسپرس ټریبیون لیکلي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ ځنډیدلې خبرې ممکن ژر بیرته پیل شي. دغه چارواکي چې نومې څرګند کړی شوی نه دی همداراز ویلي چې د پردې تر شا یا پټې خبرې د پاکستان او نورو نفوذ لرونکو له لوري تنظیم شوي او په راتلونکو څو ورځو کې به څه پرمختګ پکې وشي. په وروستیو کې د افغانستان حکومت د سولې د خبرو د بیا پیلولو لپاره د پاکستان د منځګړتوب وړاندیز ته اعتنا ونه کړه او وی ویل چې که طالبان غواړي چې د سولې خبرې وکړي له افغانستان سره دې مستقیما تماس ونیسي. د افغانستان د ولسمشر مانی روانونه د پاکستان د منځګړتوب د وړاندیز په جواب کې وویل که پاکستان په خپل خاوره کې د تروریستو ځالې له منځه یوسي افغان حکومت ته به معلومه شي چې له کومې ډلې سره سوله وکړي. د ولسمشر مرستیال ویان ظفر هاشمی د شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل له تروریزم سره د پاکستان صادقانه مبارزې ته اړتیا ده. د جمهور ریاست ویاند سید ظفر هاشمی دا هم ویل چې د سولې لپاره دروازې خلاصې دي خو پاکستان باید صداقت ثابت کړي. په اوسنی وخت کې چې طالبان په تهاجمي حالت کې دي د پاکستان له لوري د سولې د خبرو د منځګړتوب باندېست ته ځینې افغانان د شک په سترګه ګوري. شایي همدا علت وي چې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم پرون په یوه خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د سولې خبرې باید د قوت له دریزه وشي.
آرزوی رسیدن به صلح آرزوی همگانی همه مردم افغانستان است.
صلح تر رسیدل د ټولو افغانانو هیله ده. لو واقعیتونو سره د واقعیتونو په توګه چلند او په دې منځ کې له فرصتونو ښه ګټه اخیستنه دا باید زموږ د کړنلارې جز وي. هر کله چې په دې لار کې نور فرصت وي په یو واضح میکانیزم کې موږ له دې فرصت څخه استفاده کوو. د صلح په برخه کې باید د قوت له دریزه خبري وشي.
اکسپرس ټریبیون د بینومه پاکستانی چارواکي له قول ویلي چې دوی له ډیره وخته دا ویل چې باید بالاخره د پخلاینې لاره غوره شي. دی ادعا کوي چې اوس ډېر احتمال شته چې ژر به په دې برخه کې یو مهم پرمختګ وشي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تېره اونۍ وویل چې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف څخه به په کلکه وغواړي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره بیا د سولې خبرو ته راضي کړي.
دا مشال رادیو ده.
د پیښور پولیسو د محرم الحرام پر مهال د خارو شاوخوا سیمو د اوسیدونکو د امنیت ساتنې په هدف د محرم له ومې څخه د پیښور د سیل کولو یا تړلو پریکړه کړې ده. د خیبر پښتونخوا حکومت هم دا راز ویلي چې د محرم پر نهمه او لسمه به د صوبې په هغو 5 ضلعو کې چې حساسې ګرځول شوي دي موبایل ټلیفونونه کار نه کوي. په دغه اړه له پیښوره د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
دا خیبر پختونخوا پولیسو وینا تر مخه دا اوم محرم نه د خار هغه زینو چرتنه چې جلوسونه وزي یا حساس منباړي دي د ام اولس لپاره به سیل کول شي. عادل لپاره به پیښور خار کې دننه او نیم زرونه سیوا پولیس او اف سی اهلکار پزې کول شي. پیښور ضلع حکومت په دلړ کې د امنیت ګامونه پورته کړی دي چې پکې د لاؤډ سپیکر د استعمال او موټر سایکل ګرځېدو باندې هم بندیز دی. د پیښور د ضلع حکومت ویان فیروز شاه په دې باب له مشال لیړو ته ویل
نه هم محرم باندې به انشاء الله پیښور صدر چې کوم دی دا به سیل وي او په لسم محرم باندې با د پیښور خار دا به سیل وي. دین علاوه د موټر سایکل ډبل سواری تم نه هم لسم صرف درې ورځې د موټر سایکل ډبل سواری بند کو بغیر د جمعې د خطبې نه لاؤډ سپیکر په استعمال باندې هم منګه پابندي لګولې ده.
نوموړي زیاته کړه چې د داخله چارو محکمې ته ویلي دي چې د صوبایي حکومت لخوا د محرم په موقع باندې 500 حساسو ضلعو کې د موبایل سرویسز هم بند کړي.
زموږ کوشش دا دی څنګه چې ابل کال د سارا تونه ما هم اتو بجو پورې موبایل سرویس بند نو په نه هم او په لسم محرم باندې زموږ دا پروګرام شته.
بلخو په دلیل کې د خیبر پښتونخوا د شیګانو د ډلو ځوانانو د تنظیم ویان علی جان نو پختل نو هغه ویل چې د حکومت د امنیت د ګامونو نه مطمئن دي خو باید په خبر سره نږدې نیم قبایلی سیمو باندې امنیتی هلکار نظر وساتي.
د حوالې سره زبدا ارزو کوم چې کوم دوی سکیورټي انتظامات لري محرم حوالې سره سکیورټي حوالې سره چې هغه څه قسم ته هم دي کوي چې سکیورټي د پولیس تعیناتي دی هغه اطمینان هغه دي خو دین له سکیورټي دارو ته درخواست کوو چې دې سره سره د کوم نه خاصه کوم علاقې دي په دې کې شدت عناصرو باندې کړي نظر وساتي.
د پاملرل چې د خیبر پښتونخوا حکومت د محرم په موقع باندې د صوبې 15 ضلع چې پکې پېښور، هنګو، کوهاټ، ډېر اسماعیل خان او مانسره شامل دي، د امنیت له لحاظ نه حساسې ګرځولې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په فاټا سیکریټریټ کې د قبایلي سیمو د بیا بحالۍ څانګې لخوا د خیبر ایجنسۍ په باړه او تیرا کې د نامنۍ او پوځي عملیاتو په نتیجه کې د ړنګکړل شو کورونو د سروې کارونه پیل شوي دي. دغه ادارې په خبره د خیبر ایجنسۍ په یادو دواړو سیمو کې سلګونه کورونه وران شوي دي چې حکومت به د مکمل ویجاړ شوي کور مالک ته 400,000 او د نیمه وران شوو هغو مالکانو ته 180,000 روپۍ ورکوي. د باړې خلک له حکومت غواړي چې دغه سروې په سمه توګه وکړي او زر دې ورته د یوران شوی کورونه جوړ کړي. لسمی د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینوارې رپورټ لري.
د فاټا سیکریټریټ د بیا بحالۍ څانګې و چارواکي یوسف مشال ریډیو ته ویلي دي چې دوی د خیبر ایجنسۍ په باړاو تیرا کې د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت ورانو شوو کورونو د بیا جوړولو سروې پیل کړی ده او تر اوسه د باړې او تیرا پاکاخیل، شلوبر او برکمبرخیلو کې څه د پاسه 2000 کورونو ریکارډ را جمع کړی دی او په ملک دین خیلو کې هم دغه عمل دوام لري. د باړې شلوبر سیمې سے د پردی وای چې کور یې وران شوی دی او غواړي چې دلته په سمه توګه سروې وشي او د بیا جوړولو په عمل کې شامل کړي شي.
دا مساله چې د شلوبر ناروغلا یې ورمو چې کندې او کو کمرې ورونه شوی ری چتونه په بندې نشته راي سر یو ولا په بندې روش کلا په مخ کې تیر شي، کلا په ورسته تیر شي، کلا څه په کاغذ باندې لیکل وکي دا د وشي چې سروې د مسایي وشي د مو کورونه راوکاته شي، د مو زوینه راوکاته شي. بس دا غوړو چې مولا چې کندې حکومت ته مخار شي ملو شي.
او د باړې کمر خیلو قیمت خان پر دی وای
کورونا ویران دی، روډونا ویران دی، اسکولونا ویران دی، هسپتالونا ویران دی. د ټول سروې په کار دی چې می سروې وشي ورا کورونا ته جمع روان دی چې بس کورونا ته پاډا ولاږي او اسکولونا ته پاډا ولاږي، هسپتالونا ته پاډا ولاږي.
د فاټا سیکریټریټ د بیا بحالۍ څانګې چارواکو ویل چې دوی د پولیټیکل تحصیلدار په مشرۍ کې یو کمیټې جوړه کړې ده او په هر قوم کې د وران شو کورونو معلومات را جمع کوي او یوازې هغو کسانو کورونه بیا جوړولی شي چې د سروې په وخت د خپل وران شوی کور سره موجود وي. هلته به تصویرونه اخیستل کیږي او خپل شناختی کارډ او د کډوالو د ستنېدو اسناد به هم د ځان سره ساتي. او چې کوم خلک د سروې نه پاتې شوی وي نو دوی په خیبر هاوس په خبر کې مونږ له خپل درخواست راکولی شي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپگو
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو پر دې سربېره چې په خیبر پښتونخوا او فاټا کې په تیر څو کلونو کې د وسلوالو لخوا یو د پام وړ شمېر سکولونه چې ډېرې د جنکو غو وړنګول شول په یاد سیمو کې د سکولونو استادان وایي چې سکولونو ته د تلونکو جنکو په شمېر کې کمی نه دی راغلی. پر دې موضوع د فرخندې اسد رپورټ ورو.
په خیبر پښتونخوا فاټا کې د 2008 کال را په دی خوا ګڼ شمیر سکولونه د وسلوالو لخوا په بارودو ړنګ کړل شو. سرکاري او غیر سرکاري شمیرې ښایي په دغو کې زیاتره د جنکو سکولونه وو، خو له دغې هر څه باوجود سکولونو ته د ماشومانو جنکو تلل او د ښځو استادانو کار کول نه دي ودرېدلي. د ملکن پوهنتون یو زده کوونکی برېښنا شهزاد وایي حالاتو که څه هم د سبق لپاره پر دوی د تعلیمي ادارو دروازې تړلې وي، خو دوی یې له سکوله بهر پاتې نه کړي.
دا کم سکولونه چې وران شول دا ماشومانو په دغه لکه نور هم بهادري او دلیري هغه وایي چې فرض کدی واړي چې نه کېدی سکولونو ته نه ځینو دي مونږ نه شي منل کولی. مونږ به د دې هر څه باوجود هر یو پلار چې مونږ ته خند جوړیږي نو مونږ به هغه پار کوو او مونږ به خپل سکولونو ته ځو، مونږ به خپل تعلیمي ادارې ته تلل نه بندو.
د سوات مټي د جنکو دی او سرکاري سکول پرنسپلا ګل خاندان وایي په تیرو کلونو کې تر ټولو زیات په سوات او خاص کر مټي سکولونو ته زیان رسیدلی. قلی خان دا نوای په سواد کې د بدامنې په ورځو کې د 1400 نه زیات سکولونه اړنګ کړل شو چې زیاتره شمیره پکې د انجونو و. هغه وای حالات دوی له سکوله منی نه کړل، خو ولې د سواد زده کوونکي په سکولونو کې سهولتونه نه لري؟
نو خو جنکۍ هیڅ سکولونو ته ځخه زیاته شوې ده او کوم شوې نه ده، خو صرف هغه ته د سهولت نشته. په مین علاقو کې مثلا نشته، په برو سایډونو باندې خو جنکو لپاره ډېره زیاته مسله ده تعلیم. هغه سکولونه هغه ته نږدې نه دي،
په تیرو سو کلونو کې په فاټاک کې هم ګڼ سکولونه وران شو. په زیاترو سیمو کې اوس هم هلکان او جینکۍ په داسې سکولونو کې زده کړې کوي چې ودانۍ نه لري. د مومندو یوه استاد وایي دغو حالاتو په خلکو کې د تعلیم د اهمیت په اړه لا نوره پوهه پیدا کړې.
زمونږ په سکولونو کې خو د حالاتو کې بالکل څه کمې نه دي راغلي. وخت په وخت مونږ په هر نوي سیشن سره ښه بلا ایډمیشن کړی دی، او بلکې جنکو سره خپل پلار او مور په خپل راضي او غواړي دا چې زموږ لویان نوي تعلیمونه وکړي او هغوی تر کالجونو پورې لیګل غواړي او بلکې لامړې پکې ډېرې جنک.
د پاکستان د نوسپانه هم په خپل یو رپورټ کې د پېښور د سمت خان کلي د یو داسې سکول ذکر کوي چې درې وارې وسوالو په بارودو اړنګ کړي، خو زده کوونکي اوس هم په دغه ورانه ویجاړ آبادۍ کې زده کړې کوي. د پېښور پوهنتون د فلسفي استاد سیمین اپریدی بیا وایي د پښتنو په سیمو کې بدامنۍ او بېکورۍ که څه هم خلک وځپل، خو د دوی زلنی د تعلیم مینا ونه ویسته.
زنانو ته ماشومانو ته لکه ډېر سلام کول غواړم، د هغوی همت ته چې هغې دې نه باوجود هم خپل همت کړی دی سکول ټیچران یې تللي دي. دېنه علاوه میندو چې دی خپل ماشومان لیږلي دي سکول ته، چې بالکل د ډېر زیات ناموافقه حالاتو کې هم خلکو کې چې کم ریزیلینس دی، کم همت دی، کم حوصله ده، هغه خو هغې خولې ده.
سیمینا پریدی ده هم وایي په خیبر پښتونخوا فاټا کې د ورانو شوو سکولونو بیا آبادول او دغې ته سهولتونه ورکول باید د موجوده صوبایي او مرکزي حکومتونو لومړی کار وګرځيږي.
د فرخندی اسد رپورټ موریدو. د خیبر پختونخوا په بنو کې له شمالي وزیرستان د بیکور کل شو خلکو ترمنځ د خوراکي توکیو ویشلو په یو مرکز کې د کډوالو د ماشومانو د ساتیرای لپاره یو لړ انتظامات شوي دي. دغه راشن سنټر چلوونکي وایي له دغه لارې غواړي چې د کډوالو ماشومان په مثبته سرګرمایو کې بوخت وساتي. لسیمې د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
بنو ووکیشنل کالج راشن سنټر کې د ورلد فوډ پروګرام، ایف ڈی ایم اے، پی ڈی ایم اے، سارڈ او نورو لاړخه دغه ماشومانو ته د تفریح او ذهنی پالنې لپاره روزانه په بنیاد تربیت ورکولی شي. او د راشن سنټر زنانه عمله دغه ماشومان د لوبو په مختلفو کلونو لیک لوست او ډرائنګ باندې مشغوله ساتي. دوی وایي مقصد یې دا دی چې ماشومان د میندو سره راشن ته انتظار کړي، نو په مثبت سرګرمۍ یې بوخت کړي او ذهنی پرورش یې وکړي. دغه سنټر کې په لوبو بوخت د شمالي وزیرستان کډوالو یو څو ماشومان خپل احساسات داسې بیانوي. راشن سنټر کې ماشومانو ته تربیت ورکوونکې زینب وایي چې دوی غواړي دغه ماشومانو ښه تربیت وکړي او د دوی ذهنونه په مثبت لوري وګرځوي. د بین الاقوامی خوراک ادارې بنو کې مشر سید حسن رضا ګیلانی مشال ریډیو ته د ماشومانو لپاره د روزانه سرگرمی په اړه وایي.
ماشومان راځي کردي انتظار کوي په راشن لپاره، دغه ماشومان چې دي هر شي دي ځکه دې کې کوي
لوبي وکي ټیکنالوژي دي د علاوه ګیم دي هغه کې دي انوالو شي او لکه ټایم میټ شي بلدار شي تر دې دې عمر ګری هم جوړ شي ډیر شي ګپشپ شي ډراینګ جو کې خپل پینټینګ کې کم از کم دې فور اکټیویټیز کې انګیج
دا غمه شرانو دا هم موایل چې پراتلون کې کې هم دوی دغه پروګرامونه زیاتول غواړي او د شمالي وزیرستان کډوالو میرمنو ته به هم د راشن په وخت دوی مختلف قسمه هنرونه روزانه په بنیاد خایي چې بیا دغه میرمنې په کورونو کې هم پاغې کې مشغوله وي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې لسنیمه بجې کیدونکو دي د احمدشاه زمينه بلند خبرونه اورو.
د بلوچستان په کوټه ښار کې په ځای مسافرونکي بس کې چاودنې یوولس کسان وژلي او تر شل زیات ژوبل کړي دي. د پولیس چارواکو په خبره چاودنې پر ماښام ناوخته په سریاب سړک له دوکاني بابا څلور لارې سره په یو لوکل بس کې وسوه چې وژل شوي او ژوبل شوي ټول عام وګړي دي. د بلوچستان د کورنی چارو سیکرټري اکبر حسین درن چاودنې سمدستي وروسته د کوټه په سندبن روغتون کې خبريالانو ته وویل چې چاودنه د دې بس په شا کې د ایښودل شوو چاودیدونکو توکو له کبله شوي چې له یو ځای بل ته وړل کېدل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا په درې ورځنی دوره واشنگټن ډی سی ته روان شوی دی. نوموړي ته د دې دورې بلنه د امریکا ولسمشر باراک اوباما ورکړې وه. د خپل واک پر مهال دا دوهم ځل دی چې نواز شریف له امریکایي چارواکو سره د لیدو لپاره د هیواد ته رسمي سفر کوي. ټاکل شوی چې د افغانستان سولې پروسه به د دواړو مشرانو ترمنځ د لیدو یوه مهمه موضوع وي. ناټو پرون اعلان وکړ چې د ترکیه، جرمني او اټلي حکومتونو پریکړه کړې چې په افغانستان کې د خپل عسکرو وسنۍ شمیر پر ځای وساتي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د شام له حکومتي ځواکونو سره د ایران ملاتړ د دې مخه نیسي چې تهران په شام کې د سولې د ټینګولو لپاره په هڅو کې رول لوبوي. عادل الجبیر په ریاست په یو خبري غونډه کې ویل ایران په هغه صورت کې د شام د بحران په حل کې ونډه لرلی شي چې په شام کې لاسوهنې بندې کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په ایران کې تیرونی د دوه کم عمر کسانو پانسي کول غندلي او ژغې کړي چې پر دا ډول پانسيانو د بندیز ولګول شي. کروشیا هغه زرګونو کډوالو ته اجازه ورکړې چې له سربیا سره پر پوله بند پاتې و. تر درې زره زیات کډوال پر بیرکاسو پوله په یخنۍ او باران کې ایسار و تر څو پرون د دوی پر وړاندې کروشیا خپلې دروازې پرانستلې. په جرمنی کې د پیګډا په نوم د سختدریز غورځنګ پلویانو او مخالفانو پرون لارینو نه وکړل. پیګډا په لویدیز کې د اسلام پالنې او د کډوالو له ورتګ سره سخت مخالفت لري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د زیمبابوې په وړاندې درېمه یو ورځنۍ لوبه کوي. مخکې تر سره سوو دوو لوبو کې یوه افغانستان او یوه زیمبابوې ګټلې ده.
لن خبرونه مولا مچا زمي واوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې له مشال د مشال ریډیو له خبریالي رابعه اکرم خان اورو.
وعدت روسپانه خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف امریکې ته روانېدونه مخکې ویلي دي چې د ترهګرۍ په ضد دا جګړه یوازې پاکستان کې د امن او خوشحالۍ لپاره نه، بلکې ټول جنوب ایشیا او نړۍ د امن او ترقۍ مرکز جوړولو لپاره ده. ادارې لیکي د ترهګرۍ په ضد جګړه کې د لومړي صف د ملک کردار ادا کولو له امله که یو لور ته پاکستان د خپلو 500 څخه د زیاتو اولسي وګړو او قانون نافذ کوونکو اهلکارانو قرباني ورکړې ده، نو بل لور ته یې معیشت ته هم د اربونو روپو زیان رسېدلی دی. ادارې په وینا په داسې حال کې چې امریکا او افغانستان په شمول نور ګامونه د ترهګرۍ په ضد جګړه کې وخت په وخت پاکستان څخه د نورو ګامونو اخیستو غوښتنه کوي. د پاکستان پوځ دا مهال په شمالي وزیرستان کې د ملکي او غیر ملکي وسلوالو په ضد په فیصله ییز عملیاتو بوخت دی. ادارې وایي د ترهګرۍ د مخنیوي د قومي تګلارې لاندې هم د ملک په مختلفو ښاریو کې د قانون نافذ کوونکو کاروایانې روانې دي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې خیبر پښتونخوا کې تېرو دوو میاشتو راسې د ډینګې د مرض د خپرېدو په اړه تشویشناک اطلاعات را روان دي. ادارې وایي تېرو ورځو کې سوات کې د ډینګې د مریضانو شمیر اویش وو، او دا صرف سوات کې نه بلکې ایبټآباد، مانسیرا او بټاګرام کې هم د دې وایرس نه خلک متاثر شوي دي. ادارې زیاتوي چې صوبه کې د ډینګې د خپرېدو او د دې تشخیص یوه مسله جوړه شوې ده، او داسې ښکاري چې دې د یو وبا صورت خپل کړی دی. ادارې وایي صبح کې د ډینګي د مرض د مخنیوي لپاره اقدامات نو چتول. یو طرف ته خو نه صرف مقامي نمایندو بلکې د پارلمان غړو لخوا هم څه مطالبې مخې ته نه دي راغلي. ادارې لیکي خبر دا وي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی او د صحت وزیر د خپل نوټس واخلي او که د ډینګي د وبا تصدیق کیږي نو په هنګامي بنیادونو اقداماتو سره سره غفلت کوونکو ته سزا ورکول پکار ده. په همدې موضوع جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د ډینګي وایرس وبا صرف پنجاب صوبه کې نه بلکې سند صوبه کې هم په خپرېدو ده. ادارې وایي صوبایي حکومتونو د ډینګي مخنیوي لپاره خصوصي سیل جوړ کړی دی او ډینګي وایرس ختمولو لپاره په لویه پیمانه سپرې کولو انتظام هم شوی دی. خو ولس دا تور لګوي چې د ډینګي د مخنیوي سپرې په نوم ولس ته دوکه ورکړی کیږي. ادارې په وینا باید چې د دې مرض د مخنیوي لپاره د ولس کومک وکړی شي او ولس ته آګاهي ورکولو لپاره غونډمل کې مهم شروع کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای فورن پالیسی مجلې له پاکستان سره د چین د مرستو او برتانوي ګارډین ورسپانې بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کول او د ولسمشر باراک اوباما پر پریکړه د افغانانو د عکس العمل په اړه لیکنې خبرې کړې دي. تفصیل بعد د غدواړو لیکنو له نجیب عامر اورو.
فارن پالیسی مجله د پاکستان او چین ترمنځ د اړیکو په اړه لیکي. دا خبره واضح ده چې له چین څخه پاکستان د اړیکو په بدل کې څه ترلاسه کوي. د مجلې په وینا چین پاکستان ته د جوهري وسلو د جوړولو په لړ کې مرستې کړې، همدارنګه د بیلیسټیکو توغندیو د جوړولو په پروګرام، د دودیزو وسلو د جوړولو په پروګرام او په نورو ډیپلوماټیکو څانګو کې له تیرو 500 کلونو راهیسې خپلې مرستې کوي. فارن پالیسی لیکي که سفارتکاري ته وکتل شي نو چین په ملګرو ملتونو او نړیوالو فورمونو کې تل د پاکستان سره خپل نش کیدونکو ملاتړ ښکاره کړی دی. له سیاسي جغرافیایي لحاظه په جنوبی آسیا کې د یو برلاسي ځواک په توګه یوازې د چین موجودیت هند په دې مجبوروي چې خپل محدود نظامی وسایل د پاکستان سره د خپل مغربي پولې پر ځای په شمال او شمال ختیځ کې وکاروي. کله اقتصادي پلوه وکتل شي نو چین کله هم پاکستان ته واقعا مهم مرستې نه دي کړې. فارن پالیسی وړاندې لیکي که روایتي پوځي شرایطو ته هم وکتل شي نو چین پاکستان سره هغومره مرستې نه دي کړې لکه څومره چې ترې تمه کېده. پاکستان درې وارې له هند سره جګړه کړې او یو وارې هم چین په دې جګړه کې ځان ښکېل کړی نه دی، تر دې چې په 1950 کال کې هم چین د هند او پاکستان په جګړه کې مداخله ونه کړه. حال دا چې یوازې درې کاله وړاندې چین په خپله د هند سره جګړه درلودله. بل پلو ګارډین ورځپاڼې د امریکا او افغانستان په اړیکو مقاله لیکلې ده. د مقالې د لیکوال په باور وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې له 2018 کال وروسته به هم خپل یو شمېر ځواکونه په افغانستان کې ساتي، دې خبرې د افغانانو هیلې زیاتې کړې دي چې حالات به سم شي او طالبان به د لویو ښارونو د نیولو جوګه پاتې نه شي. ورځپاڼه لیکي نیلوفر شجاع یو افغاني الاصله امریکایي کارپوه ده چې په کالیفورنیا کې اوسیږي. نوموړی په کابل کې د دو کلونو تیرولو وروسته امریکا ته ستنه شوې ده او وایي که امریکایي ځواکونه د پخواني پلان سره سم وتلی وای نو دا به یو ستر ځای وه. نوموړی وایي افغانستان لا په خپله د دې جوګه نه دی چې له ځانه څخه دفاع وکړي. ګارډین ورځپاڼې په کابل کې د یو سیاسي شنون کې علي محمد خبرې راخیستې چې وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل به پر افغان ولس او حکومت مثبت نفسیاتي اغیز وکړي، ځکه چې طالبان او نورې وسلوالې ډلې بانګیري چې هغوی په افغانستان د بیا حکومت کولو جوګه نه دي. نیلوفر شجاع او ځینې نور وایي 2015 کال تر دې دمه له ویرې ډک کال دی او د همدې کال په سپتمبر میاشت کې طالبانو کندوز ښار نیولی و. ګارډین لیکي په افغانستان کې زرګونه خلک په ځانګړي ډول ځوانان له جګړو د تېښتې په حال کې دي. جګړو د هېواد اقتصاد کمزوری کړی او د خلکو وظیفې یې ختمې کړې دي. د روان کال په اګست کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر ویلي و د جنګونو له کبله نږدې 1 میلیون خلک په داخلي توګه بې کوره شوي دي. مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په امریکا یې ورځپاڼې واشنگتن پوسټ کې د لیکوال او سیاسي چارو پوه کولبرټ کینګ لیکنه خپره شوې چې پکې نوموړي له 2003 میلادي کال تر ننه د عراق او افغانستان په اړه د امریکایي حکومتونو امنیتي تګلارو ته کتنه کړې. نوموړي پوښتنه کوي چې امریکایان د ولسمشر باراک اوباما پر امنیتي تګلارې باور کولی شي او کنه. د لیکنې مهمې برخې پامیر ساحل اوروي.
په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې د شنونکي کولبرټ کینګ لیکنه خپره شوې. دی وایي په 2003 زیږدیز کال کې د امریکا بهرنیو چارو وزیر کولن پاول د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې له عراق سره د عامه وژنې وسلې دي او باید پر ضد یې اقدامات وشي. لیکوال وایي د فکر کاوه چې پاول بل د عراق له دې وسلو خبر وي، ځکه چې باوري کس وو په حکومت او ادارو کې یې تر ډېرې مودې کار کړی و. نو د انتظار کاوه چې کله به امریکا بالاخره د صدام حسین خطرناکې وسلې ختمې کړي، خو حقیقت دا و چې پخوانی عراقي مشر صدام حسین داسې هیڅ وسلې نه لرلې. لیکوال وایي شپږ کاله مخکې امریکایي ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر زیاتوي، چې د یو نیم کال په موده کې د القاعدې ځالې ختم کړي، د طالبانو زور مات کړي، د افغان ملي امنیتي ځواکونو صلاحیتونه زیات کړي او ګاونډی پاکستان باثباته کړي. کینګ وایي د دا ځل پر اوباما باور وکړ، ځکه چې نوموړی د عراق جګړې مخالف و، محتاط او هوښیار مشر و. لیکوال وایي ده تر ډیره فکر وکړ چې د القاعده او طالبانو په څیر وسلوالې ډلې به ولې تر یو نیم کاله د امریکا او متحدانو د ځواکونو پر ضد وجنګیږي، ځکه چې له هغوی سره دا موقع شته چې تر یادې مودې غلي پاتې شي او بیا چې امریکایي پوځیان له افغانستان وایستل شي نو بیا به بریدونه پیل کړي. لیکوال وایي تیره اونۍ اوباما اعلان وکړ چې پلان بدلوي او په افغانستان کې به د راتلونکي کال تر پایه 9800 سرتیري ساتي او بیا په 2018 زیږدیز کال کې به 15,500 پوځیان هلته ایساروي. دا ځل اوباما وویل افغان ځواکونه لا تیار نه دي چې د خپلې خاورې سمه ساتنه وکړي او دا چې د طالبانو زور هم نه دی مات. دا خبر له هغو څرګندونو سره په ټکر کې و چې اوباما شپږ کاله مخکې کړې وې. لیکوال او شنونکی کولبرټ کینګ زیاتوي د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د حکومت پلانونو او پریکړو بدلېدو ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې آیا امریکایي ولس د نوموړي د حکومت ملي امنیت پر تګلارو او اعلانونو باور او اعتماد لري او که څنګه.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپږونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو روغتون د سخدریزو لخوا د دولتي ځواکونو پر ضد د جګړې لپاره کارېدو. طالب جنگیالیو د سپتمبر میاشتې په اتویشتمه د کندوز ښار کنټرول ترلاسه کړ او د اکتوبر په درېمه نیټه د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون د امریکایي الوتکو لخوا بمباري وشوه. د بې پولي ډاکټرانو اداره په دغه روغتون کې د طالبانو حضور ردوي. په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د رپورټ مهمې برخې له ملالای بشیر څخه اورو.
د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې طالب سختریزو او احتمالا د پاکستان د استخباراتي شبکې لخوا کسانو په کندوز ښار کې د بې پولي ډاکټرانو روغتون د خوندي ځای په توګه کاراوه. دغه روغتون د امریکایي ځواکونو لخوا د اکتوبر میاشتې په درېمه نیټه وویشتل سو چې پکې 22 کسان وژل سول او ګڼ شمېر نور ټپیان سول. د روغتون اصلي ودانۍ له منځه ولاړه او نور فعالیت نه کوي. د بې پولي ډاکټرانو ادارې په دغه روغتون کې د حملې پر مهال د طالبانو حضور بیا رد کړی. ښاغلی ستانکزی اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې طالبانو د روغتون په ودانۍ کې هرې خوا ته خپل بیرغ لوړ کړی و. ښاغلی ستانکزی وایي دا هغه ځای دی چې دوی د خوندي ځای په توګه ځینې کار واخیست، ځکه چې هر څوک پوهیږي چې زموږ امنیتي ځواکونه او نړیوال امنیتي ځواکونه د روغتون په اړه ډیر محتاط وو، خو کله چې د روغتون پر یوه دیوال د طالب بیرغ اوچت سو موږ څه کولای سو؟ تاسو به څه فکر کړی وای؟ شاغل ستانکزی د پاکستان استخباراتي شبکې ته په اشاره سره ویل، زوایم د روغتون ودانۍ د هغو خلکو لخوا کارېده چې هلته یې جګړه کوله، کدا طالبان وو او که ایسای، هر څوک چې وو. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی وایي طالب جنګیالیو د سپتمبر میاشتې په 28مه د کندوز ښار کنټرول ترلاسه کړ او وروسته یې د درو ورځو لپاره د ښار ګڼ شمېر اوسېدونکو ووژل او ښار یې لوټ تالان کړ. دغه پیښه له هغه وروسته پای ته ورسېدې چې حکومتي ځواکونو د اکتوبر میاشتې په لومړۍ نیټه ځوابي بریدونه پیل کړل. د اکتوبر په درېمه نیټه د بې پولي ډاکټرانو روغتون په تکراري ډول بمبارد شو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې بمبارد لپاره بخښنه وغوښته او د امریکایي او ناټو ځواکونو قومندان جنرال جان کمپل ویل چې دا یو تیروتنه وه. د ویل چې د هوایی بمباري غوښتنه د افغان ځواکونو لخوا سوې وه.
د مشال ریډیو د سه شنبې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجه
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوه بجو،
حجرا
په درې نیمو بجو،
سروې
په سلور نیمو بجو.
د پاکستان ډان روزپانه په ولیکنه کې راغلی د امریکا د سفر په ترڅ کې به د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف هڅه وکړي چې د خپل هیواد لپاره اقتصادي مرستې ترلاسه کړي. خو د لیکنې تر مخه د خبرې امکان هم شته چې امریکا له پاکستان سره خپل مالی مرستې له یو شمېر خبرو سره مشروطې کړي. د لیکنې مهم ټکی له منور شاورو.
د ډان روزپانه په دې مقاله کې لیکوال او پخوانی سفیر منیر اکرم وايي په 2011 کال کې اول د امریکایي استخباراتي ادارې CIA د یو کارکونکو لخوا د دوو پاکستانیانو د وجل کېدو او بیا په بټاباد کې د امریکایي ځواکونو لاړه د اسامه بن لادن د وجنې په نتیجه کې د دواړو هیوادونو تعلقات خراب شوي وو. لیکوال وايي چې په دې وروستیو کې د امریکا او پاکستان تعلقات تر څه حده ښه شوي دي او په پاکستان کې د امریکایي شخصي ادارو سرمایه‌کاری ته هم زمينه برابر شوې ده. خو دا ښکاري چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات یو وار بیا د خرابېدو اندېښنه ده. د لیکوال په وینا سو هفته وړاندې د امریکا د قومي امنیت سلاکار سوزان رایس د اسلام آباد د سفر پر مهال پاکستانی چارواکو ته دړکه ورکړې وه چې که د حقانی وسلوالې ډلې خلاف یې په سمه توګه کاروي ونه کړه نو د ترهګرۍ خلاف د جنگ په مرسته ورکوونکي پیسې به پرې بندې کړي. دا راز پاکستان ته وړاندیز شوی چې د لری او نږدې هدف په نخښه کوونکي میزایلونو جوړولو پروګرام دی هم ودروي او د دې ترڅنګ د لشکرې طیبه وسلوالې ډلې خلاف کوټلي ګامونه پورته کړي. منیر اکرم لیکي چې 13 میاشت په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د غونډې په سنډه کې د امریکا د خارجه چارو وزیر نواز شریف سره سخت خبرې کړې دي. هلته امریکایي میډیا رپورټونه خبره کړې دي چې وایي امریکا پاکستان سره د اټمي پروګرام د محدودولو لپاره سرډول معاملې کول غواړي. خو د لیکوال په وینا داسې ښکاري چې امریکا په دې لړ کې په پاکستان خپل خبرې منل غواړي خو په بدل کې ورته خاص ورکولو ته تیار نه ده.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوه
ډېره سخت راوړي تیر یه هر څه کې
مسلسل مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابې د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده هغه امریکایي په لاس.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
رویټرز خبري ایجنسی یورپ ته د تلونکو زرګونو پناه غوښتونکو پر وړاندې د بیلابیلو غربي هیوادونو لخوا د جوړو شویو ستونزو په اړه یو رپورټ خپور کړی دی. رپورټ وایي کله وی خو د یورپ یخی هوا د کډوالو ستونزې ډېرې کړي نو بل پلو د یو شمېر اروپایي هیوادونو حکومتونه نه غواړي چې دغه کډوال قبول او ځایونه ورته ورکړي. تفصیل اسرار عالم مومند اورو.
رایټرز خبر ایجنسی لیکي بیګا شپه هغو زرګونه پناه غوښتونکو لوی هنګامه کړې چې غوښتل یې له سربیا څخه د اروپایي اتحادیې غړي هیواد کرویشیا ته داخل شي. دغه پناه غوښتونکي چې شپې د شنه اسمان لاندې په سخته یخنۍ کې تیره کړې د سلوینیا حکومت لخوا د یو شمېر بندیزونو سره مخ دي. د سلوینیا حکومت یورپ ته د کډوالو د داخلېدو د مخه نیولو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. رایټرز خبر ایجنس وایي د کرویشیا هیواد چې د پناه غوښتونکو لپاره یې کمپونه جوړ کړي دي پولیسو یې بیګا دغه کډوال ایسار کړي وو. په غربي کرویشیا کې تر 2000 زیات پناه غوښتونکو د سلوینیا له پولیسو سره په ریل ګاډي کې شپه تیره کړې. سربیا هم د پناه غوښتونکو پر وړاندې خپلې لارې تړلې دي. هنګري د جمعې پر شپه له کرویشیا سره خپل پوله وتړله چې دا رنګ جرمني او آسټریا ته د تلونکو پناه غوښتونکو مخه سلوینیا ته کړي. د شام جګړې له کبله بې کوره شوي زیاتره کډوال غواړي چې جرمني ته ولاړ شي خو سلوینیا ځینې بندیزونه لګولي چې له مخې یې د ورځې پر اساس یوازې شاوخوا 2500 کډوال پرېښودل کیږي چې د دې هیواد په خبره باید زیاتره یې آسټریا ته ولاړ شي. خو سلوینیا ویلي دي چې آسټریا زیات نه زیات 1500 کډوال قبلوي خو د دې هیواد د کورنیو چارو وزارت بیا ویلي دي چې هغوی د دې پخلی نشي کولی. پر دې سربیره د ورځې پر اساس شاوخوا 15000 پناه غوښتونکي د بالکان له پولې تیریږي چې زیاتره یې له یونان او ترکی په کشتو کې سربیا او مقدونیا ته راځي او دا دواړه هیوادونه چې غریب دي پناه غوښتونکو ته په خپله خاوره سانتیاوي نشي برابرولی. په سربیا کې د کرویشیا له پولیسو سره نږدې د رایټرز خبري ایجنسی خبریال وایي چې پولیس په نظر نه راځي او یخنی زپلی ستری پناغختون کی دا ناری وحی چه دروازه پرانیزی دروازه پرانیزی. سکال یورپ تا دراتلون کشاو خواه اولکا پناغختون کولوجه پا یورپ کی دا هیوادونو ترمنز موجود بدرنگ او جور اختلاف پداغ شویده.
د تاریخ پانا
دارا د سختون خوا صوبې زور نومو بلایسار دې ده دا لکه یو اونډه وته وای یا یو لوکي شان غر وو یا یو غټ فایل وو داغه په سر باندې دې کم نه دا کلا جوړ کړم غلو
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاهباز غړې او دا چار صدا دا سلطنت وو په خاور خو زبردست ده او هغه تبلی دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې و دازې وینټر کیپټل چې و نه په خاور او سمر کیپټل کابل
د هر ګل پوراس په پاوکم درې او د هر زیارت پوراس په پاوکم یو لس بجه
او سوریدونکو د مشال ریډیو 19 پروگرام پام کوه تاسو ته ورو چې دا خبرونه په کوټه کې د مشال ریډیو همکار امان الله ناصر جوړوي.
پام کوه
خبرونه او فریادونه.
السلام علیکم گرانو لمیرمنو سره په جنگ لگرانین تنگ او لپریشانین تکشنو لکبادرنگ او ریدونگو زیم گورگین جمال مرچکه بکلم خود ستاسو پدران خزمت کی حاضر دا داسی خبرونو سره چې په او ریدولو بای یواری دا بلستن دالان تا او بیاد دالان بیابان تا پا مند مند ووزی ولی چه پا دی خبرونو کی اکشن همشتا پولوشن همشتا او تنشن همشتا خو بیا هم په دې هیله یو چې د دې خبرونو د اوریدلو وروسته به په تبه اخته کیږی نه، له حکومت به مایوسه کیږی نه، د بیګم سره به په جنگ اخته کیږی نه، د خپلو ماشومانو د ډیرو اخراجاتو له سبب به له کوره تښتیږی نه، د همسایګانو له ښې ګاډۍ او ښې کوټې نه به سوځیږی نه، د تربرونو په کورونو کې د کباب خوشبویي ته به وږي کیږی نه، خپلې غریبۍ ته به په غوسه کیږی نه، او بیا به د خپلې غوسې د ختمولو دپاره د سیلاب اوبو ته ور لاهو کیږی نه، او بیا به د لامبو د نس دکړې په سبب په هغه اوبو کې ډوبېږی نه، او بیا به په اوبو کې دننه له اوبو نه ډکېږی نه، او که بیا چاره ویستلاست د اوبو د بیرته ایستلو په وخت به ټوخېږی نه، د ټوخي سره سره به زکامېږی نه، او که خدای دې نه کوي زکام سواست نو بیا به په بل چا پورې کیږی نه. نو ګرانو عاشقانه موبایلانه او فیسبوک یا نه اوریدونکو خبر راغلی دی چې اوس د ښار هغه مخلوق چې نارینه د بس د شا په سیټ کې نه پرېږدي او ښځې د بس د مخ په سیټ کې نه برداشت وي، شناختي کارډ والا هم پریشان وي چې په خانه کې یې څه ولیکي، زنانه کمردانه یعنی نرخجان چې خلک د نازه هجړهګان هم ورته وایي، هغوی غریبانو جلوس را ایستلی وو او د خپلو حقوقو خبره کوله چې ویل راځي چې ولارسو سټوډیو ټینشن دی ګډبړې شنته چې دا وخت یو همداسي شخصیت د توتکۍ سره ناست دی که ناست ده تاسو یې خپل واورئ.
شپداده نو کریزو جی مکه تم بلوهی ما خلق ده هر خوانه پا واده را خالی دی.
اوه خبر واره تاسو خبر واره تاسو ده گان افریگ ده داره تو ایس چستاسو نوم سده
دورزی نوم میشان ده او دشپی نوم میشانه ده
دا دورزی او دشپی به سفرگ ده
دشپی و دونو تزو ده ناچگانه ده پاره التا شان نه چلیگی شانه چلیگی او دورزی بیا رکشه چلوم التا بیا شانه نه چلیگی شان چلیگی آو که
اوکے اوکے تاسو دارا تو ایس تاسو دا جلوسونا دا سدا پارا رائس تلیو
ولی بینونا راباسو مونگزر نلرو جذبات نلرو پرابلمز نلرو حقوق نلرو ستاسو خو خزی پاسم بلی که خپل حقوق واری نارینا منبران خپل حقوق زغلوی مونگ خواران دا چا فیادم نیو
نه نو تاسو خپل منبر ولی سملیتا ناستوی
ای مونگ خواران پولنگ بود تا پریگ دی سوک
ولی
د نارینه او پولینگ ته نارینه جی او د خزو پولینگ ته زنانه درمیانه پولینگ خوړو جوړ شوی نه دی مونګوټ چرته واچو ستا په جیب کې واچو که ستا په پرس کې واچو کنه
اوهو دا خو واقعی چې لوی پرابلم دی
آی آی دا څه پرابلم دی مڼې پرابلم خدا دی چې نه مو رکشه وړي او نه بس نه په ګاډه کې څوک لفټ راکوي نه څوک سایکل او موټر سایکل راته ودروي آی
ښه دا ولی
های بس تا چه خیجو نو زنانه شور جور کی وی او خوری مخان پتکه ناری نراغلو چه دا ناری نخواته ور خیجو شاتا اغوی وی علک دا سوک نامو ارم راغلا مخته ورکه کی های های اوس نو تراتو وی چه تا تشم کده تشم یوازی زمازان یو طرف تا دنگ ده یو بلی خواته پرنگ
نه نو تاسو دا حکومت زره دا دی ستونزو پا باره که خبره نده کده
های حکومت دا ناری نو زنانو اکوک سور کرد چی اوز با مونگ تاکوک را کری طوله لگیادی دخپلو کوروادانو او دا آقوی دا رشته دارانو مسائل ورل کوی خپلا منشتر وی رو ری گورنر وی یو خاله سوبایی او بلا یکومی منبر وی خسری سنیتر وی اللہ اللہ خیر سلا
نه نو تاسو بسه کوی
های بس مونگ بلا که فوتبال یو با مویوی خواتا غرزوی بل با مو بلی خواتا آخت دامات وی چی تا ما دلتا ریپورتر اولی نلکه بی
وی خورا وی رورا خالا خالو دلتا هم یا خو رپورتر چلیگی یا رپورتر دا درمیانه خانا دلتا هم نشتا
آی خوری دا خوری ریو دا پر ریو که بیاده یو دا کل معلومیگی آتا چی ریپورتر امی نلگه خبر چکا خومیو لگه وکنه
یو یو دا سوای خبری چکا
های خوری دا خبرونه چی وای
نه نه خوری ارورا وی خورا ارورا اوهو خو لیوانه دی کلم زن غوارم چی دازما اوری دون که پشش و پنچ کی واچو
سمطلب
گورا کتا چر تا خبرون او ایلا خلق با حیران وی چی دوست گرگین دی او قطو تا که دا
اینو بیامونگ آخر چر تا لارشو چا تا خپل فریادو کو تیوی والا تا چی ورشو آقوی زواب راکی پر ایڈیو کی متاسن آخلی مونگنو بیا چر تا لارشو
نا تاسو خپل چینل ولی نخلاسوی خپل ریڈیو ولی نشروع کوی
های های صدر تویم پا ویست انڈیز کی می خلاس کردی و ٹیوی زمان خو عادت دی چی پایو منت کی دری چکشکی اونا وو آرام نرازی کنا خبرچکی چی بایو خبر ویلو دری بی چکشکی ورسرکا ولی دی ویست انڈیز دی صدر خواخی وفات شوی و دی دی خبر سر چکشکی وو ولی بس نو راغله د صدر خسرګنه هغه اشاره را باندې جوړ کړو چې د ټی وی نه سی ڈی را جوړه کړه او دلته را واسطه ولو
نه نو تاسو خپل ممبر اسمبلی ته واسطه وای هغه به څه نه څه ضرور وکړي کنه
ای یو مو واسطه ولی وا په دویم ورځ د اسمبلی نه د باندې را وغورځولا پر روډ بولډوزر ووله په خوا مو ښایسته خاله بلله اوز دا اکسیرن تا بعد اکاگه خاله بود
نه نه دا اسملی نیولی را او غرزول اسملی والا خونن سبا طول استفا ویشی دی اگوی خدا خدای ممبر غواری
های صدر تاویم تو تا که جانی پا ماگرانی تا تا خو معلومه دا چه مونگ چه پاورز که دوی دری گنتی ناچو گانا نوکلو بدن مور واخلی دا زمونگ دا اسملی ممبری بم تقریر کم کولو او ناچ گانا بای زیاده کولا بس حکومتی او اپوزیشن دوارو بینچونو دا باندی راو غرزوالا
ولی نو دا دی پا ناچ بانی دا آقوی سا
آقوی ویل چی دا اسمبلی ممبران نور ناچهی پا خپل ناچ نکهی پا الیکشن کی دا عوامو ناچ پا اسمبلی کی دا بلانو ناچ پا گرانی کی دا غریبانو ناچ پا گرمی کی دا مچرانو ناچ های های اومی لگا ودر سر ناچ گره یا ریپورتر شپا دا دا نکریزو جنه که تنبل وینا خلق دار خوان پا وقتی
نا گرگینا گرگینا جلده ما ایک واقع کنی دا سڑی مندرب شولاندی کوی
نوگرانو او پرنگارنگ ناچونو اختمل گرو انداو دورج شان او دشپی شانه ده دیری مدین پست چار اختیا ویلی دی یو ریختیا دی یا دهم ویل اوس زو یو بل رختیا گوئی تا چی دا وقت پا سٹوڈیو ٹینشن تے گربڑیشن کی ستاسو دا سوالون زوابون تا دا سی تیار او چمتو ناس دے لکه حق چمچگان چی دا فیسرانو و چوپر تا پا نمبر نسر جوری گی خاغل رختیا خان حقیقی سیب او ستاسو سوالون
رشتہ گوئی صاحب ہے رشتہ گوئی صاحب ہے پا دفتر کی جس ماں سر کلرکانو ٹول دا کسٹم رئیسان سو زلالت کلرکی اما
یا خو دیر نالائق ہے او یا بیا دیر بی بی رک ہے
بی بی رک او سائیکل وی موٹر وی موٹر سائیکل وی زخو انسانی ما
پا انسانانو کیم زینی بی بی رک ہے نہ وقت گوری او نہ موقع نہ سڑا گوری نہ تودا چی سای پر خلو وشی ریختیا وائی زکه نو ساپیڑی هم خوری او ترقیه هم نکی لک چمچگیریز دکا او چمچگیریز دکا کتور ورتا سپینا که بدرنگ ورتا و غنم رنگ که بی اقل ورتا دانا که بودا ورتا و ظلمه غرز دا ملک نپرسان ده چی سب را پس پیٹ دروغ وای ها غم را پس پیٹ بترقی کوی هاو کنا
رشتیا گوئی صاحب رشتیا گوئی صاحب وم خواجه می پر مځکه نه پریږدي او خسر می په اسمان نه پریږدي چیرې ولاړ سم اخر
ایفل ټاور ته وخیجه برج الخلیفه ته وخیجه نم ځکه نه اسمان اوسېږه په درمیان جبه په کنټرول کې کا د مشرانو عزت زده او پام کوه عزت زده کا خواخې به دي په غېږ کې ګرځوي خو سر به دي په سر ګرځوي جبې ته بریک ور ولګوه هو اول سوچ کوه بیا خبره کوه که دې بې سوچه خبره کوله نو بیا به دې دغه حال وي هاو پام کوه درته وم پام